امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم د دې د امریکا جغ آشنا رادیو ما شمنې خبرونه پیل سوې د خبرونه په پیل کې تاسو په مخړي د خبرونو لندسته
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي دی چې د ملک د روغتیا د سکتور په هر برخه کې ستونزې شته دي
کی ډاکټر است کی ډاکټر
په کاتالونیا کې د ریفرندم د ردولو نه وروسته نن په هسپانیا کې ځینو کارګرانو اعتصاب کړی دی د متحده ایالاتو پولیسو لا تر اوسه پورې په لاس ویګاس کې د بریدګر انګیزه نه ده تشخیص کړې او سپینې ماڼۍ ویلي دي د شمالي کوریا سره یوازې او یوازې د درې امریکایانو د خوشې کېدو په خاطر د خبرو سره علاقه لري
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې به واوري چې د امریکا جمهور رئیس سبا د پورتوریکو د طوفان ځپلو سیمو لیدو ته ځي په کابل کې سنی او شیعه کورنۍ وایي چې سیاسي اختلافات په دوی کې ځای نسی موندلی
ترور نه شیعه پیژني نه سنی پیژني نه مذهب پیژني نه دین پیژني
او د افغانستان د ملي اردو د معلولو لوبغاړو قهرمان ټیم هیواد ته ستون سو
د اتل اردو اتل معلولین وشو کولای چې د قهرمانی لقب واخلي
دا او ځین نور مطالب په دې خبرونه کې لرو خو اوس په دې ساعت خبرونه زیبا خادم تاسو وایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلی دی چې د ملک د روغتیا د سکتور په هر برخه کې ستونزې موجود دي جمهور رئیس غنی چې نن د افغانستان طبي شورا د پرانستلو په موقع وینا کوله ویل چې د افغانستان په شمول په جګړه ځپلو هیوادونو کې په هر سکتور کې خاصې ستونزې شته دی د افغانستان جمهور رئیس طبي شورا ته په خطاب کې وویل وروسته له دې باید هغه چاته ډاکټر وویل شي چې د ډاکټرۍ شهادت نامه ولري او ټینګار یې وکړ چې دا باید روښانه شي چې څوک د ناروغانو د علاج صلاحیت لري د عامې روغتیا د وزارت په حساب په افغانستان کې 358 دولتي روغتونونه او 2000 روغتیایي مرکزونه فعال دي د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتون کې ګروپ خبره ده چې د تیرو میاشتو په نسبت د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان د ولسی خلکو په تلفاتو کې 2 برابره کموالی راغلی دی د دغه ګروپ په حساب د سپتمبر په میاشت کې 211 ملکی کسان وژل شوي او زخمی شوي دي د ماشومان او ښځو په ګډون 101 تنه وژل شوي او 120 زخمی شوي دي د ادارې د عامو خلکو په مرجوبلې اندېښنه ښودلې ده او په جګړه کې د ښکېلو ډلو نه غوښتي دي چې د جنګي قوانینو تر څنګ بشري قوانین هم رعایت کړي یو مشکوک و سوال ګروپ د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د سینیګر هوایی میدان ته نږدې د ملیشو په اډې برید کړی دی 2 وسله‌وال او یو ملیشه نن په دغه حمله کې وژل شوي دي د متحده ایالاتو پولیسو په لاس ویګاس کې د بریدګر سټیفن د ډزو انګیزه لا نه ده تشخیص کړې په دې ډزو کې لږ تر لږه 950 وژل شوي او قریب 600 زخمي دي د مشکوک بریدګر ورور ویلي دي چې کورنۍ د هغه په دې کار باندې حق کایرانه پاتې ده جمهور رئیس ټرمپ چې نن پورتوریکو ته تللی دی او سبا ته لاس ویګاس ته ځي د لاس ویګاس پیښه د امریکا په معاصر تاریخ کې تر ټولو خونړۍ پیښه بللې ده د آشنا تلویزیون راپورټ ته ستاسې پام را اړوم
څلور شپېته کلن مشکوک بریدګر د هوټل په کړکۍ کې سوری جوړ کړی و او له 23 منزله یې په کنسرت کې پر 22000 راټول شویو خلکو باندې ډزې وکړې عیني شاهدان وایي فکر کاوه چې اورلوبې ترسره کیږي خو کله چې پوه شول چې ډزې دي نو وارخطا شول
ځینې په ځمکه لوېدل او ځینو چغې وهلې او منډې وهلې موږ هم منډې وهلې زه تر اوسه پورې مطمئنه نه یم چې هغه د رښتیا مرمۍ وه
جمهور رئیس ټرمپ او مرستیال جمهور رئیس مایک پینس د خپلو میرمنو سره د دوشنبه په ورځ ماسپښین په سپینې ماڼۍ کې د دې پیښې قربانیانو ته د درناوي په رسم څو شېبې چوپتیا غوره کړه جمهور رئیس ترامپ امر وکړ چې په متحده ایالاتو کې دننه او د باندې د امریکا بیرغ نیمه ځوړند شي
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د هسپانیا د حکومت لخوا د کاتالونیا د خلکو د ریفرندم د ردولو نه وروسته نن په هسپانیا کې ځینې کارګرانو اعتصاب کړی دی. نن د ترانسپورت او نقلیه وسایطو کارکوونکو اعتصاب شروع کړی دی. یو شمیر خلک هغه وخت د اعتراض لپاره واټونو ته وتلي دي چې پولیسو د ریفرندم د مخنیوي لپاره د خلکو سره اخوډه پیل کړ. اعتراض کوونکو چې اکثره یې زده کوونکي دي د کاتالونیا د خپلواکۍ بیرغ پورته کړ او د ډیموکراسۍ د تامین غوښتنه وکړه. د اسپانیا حکومت د تیر یکشنبې د ورځې د هیواد د تیر یکشنبې د ورځې ریفرندم د هیواد د اساسي قانون خلاف بللی دی. داعش ادعا کړې ده چې په سوریه کې پرونی حمله دوی کړې ده. د اسلامي دولت ګروپ ویلي دی د سوریې په پایتخت کې د دوشنبې د ورځې ځانمرګي حمله چې 19 کسه پکې وژل شوي دوی کړې ده. دغه وسلوال ګروپ نن په خپل بیانې کې ویلي دي چې درې وسلوالو یې دمشق ته سیرمه په المیدان کې د پولیسو په مرکز حمله کړې ده. د سوریې د کورنۍ چارو وزارت ویلي دي دوه ځانمرګو بمچونکو حمله وکړه، یو یې د پولیسو مرکز ته ننوت مخکې لیدې چې پولیس یې ووژني، په ځان پورې تړلي بمونه وچول. سپینې ماڼۍ ویلي دي د شمالي کوریا سره یوازې او یوازې د درې امریکایانو د خوشي کېدو په خاطر د خبرو سره علاقه لري. د دې خبر تفصیل زامن مومن لولي.
د سپین ماڼۍ نطاق سارا کې ساندرز هغه وخت دا خبره وکړله چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن اعلان وکړ چې واشنگتن اوس هم له پیونګ یانګ سره مستقیمې اړیکې لري، خو د امریکا جمهور رئیس ټرمپ د ښاغلي ټیلرسن د دې اعلان سره مخالفت هم وښود. د سپین ماڼۍ نطاق وایي
یوازنې خبرې چې تر اوسه پورې سوي دي یا به وسی هغه د اوټو وارنبر په شان امریکایانو په باره کې کیږي چې په شمالي کوریا کې بندیان سوي دي او د امریکا حکومت غواړي چې په دې موضوع خبرې وکړي. اوس په نورو مسایلو د شمالي کوریا سره خبرې نه کوي.
خو سپین ماڼۍ ویلي دي چې جمهور رئیس ټرمپ د مخالفت باوجود په خارجه وزیر ریک ټیلرسن اعتماد لري.
د سیمیا نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبريږي. یو شمیر مطبوعاتي رپورټونه د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د نږدې کسانو په حواله وایي چې امریکا ممکن د کیوبا د حکومت نه وغوړي چې په واشنگتن کې د خپل ډیپلوماټانو شمیر راکم کاندي. دا رپورټونه په داسې وخت کې خبر شوې دي چې امریکا په کیوبا کې په امریکایي کارکونکو د مبهمو بریدونو لوجه تیره هفته په هوانه کې د خپل ډیپلوماټانو شمیر کم کړ. تر اوسه پورې امریکا په رسمي توګه د کیوبا د حکومت په بریدونو کې په لاس لرلو هغه نه دی تورن کړی، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د می په میاشت کې د حملې نه وروسته دوه کیوبایي ډیپلوماټان د واشنگتن نه وایستل. پولیسو د کینیا په پایتخت نایروبی کې او همداشان په غربي ښار کسمایو کې د مخالفینو په طرفدارانو اوښکې بیونکې ګاز خوشې کړی دی. مخالفین د هغو مامورینو استعفا غواړي چې وایي د تیرې میاشتې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې په ګډوډیو کې لاس درلوده، او د پاپوا نیو ګینی مقامات به د یو بل سیاسي پناه غوښتونکي د مړینې په باره کې چې د استرالیا ساحل ته نږدې د مناس په ټاپو کې د مهاجرو په کمپ کې بندي وو تحقیق وکړي. په تیرو څلورو کلونو کې په دغه ټاپو کې د شپږم کس دی چې په دغه کمپ کې ځان وژني. د فلیپین نوې هڅه اوس دا ده چې په خپل نوي ملګري چین باندې خپل اقتصادي اتکا کم کړي او د امریکا سره مضبوطې اقتصادي اړیکې پیدا کړي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، په کابل کې سنی او شیعه کورنۍ وایي چې سیاسي اختلافات په دوی کې ځای نسی موندلی. په دې باره کې به رپورټ وروسته واوري، خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې غیر ساري ناروغي د دغه هیواد د مړینو 15% جوړوي چې په دغه شمیر کې 45% د زړه د ناروغۍ له امله مړینې شاملې دي. د عامې روغتیا وزارت دا شمیر په داسې حال کې خبروي چې جمهور رئیس غني نن په ارګ کې د افغانستان طبي شورا د پرانیستنې غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د طب په برخه کې نیمګړتیاوو ته ګوته ونیوله. پامکلی په دې حکله له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال اکرام شینواری رپورټ.
د سپتمبر 9 د زړه د ناروغیو د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د جمعې د ورځې د رخصتۍ له امله افغانستان عامې روغتیا وزارت نن د سې شنبې په ورځ دا ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې ولمانځله. افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې غیر سري ناروغۍ د دغه هیواد د مړینو 15% جوړوي، چې په دغه شمېر کې 15% د زړه د ناروغیو له امله مړینې هم شاملې دي. د عامې روغتیا وزارت معین ډاکټر احمد جان نعیم د زړه د ناروغیو د مخنیوي د ورځې په مناسبت په دغه وزارت کې وي جوړې شوې غونډې ته وویل چې د افغان ځوانانو په منځ کې هم د زړه ناروغي لیدل کیږي. ډاکټر نعیم د زړه د ناروغۍ د مخنیوي په اړه وویل چې
حرکات فزیکي، یک رژیم غذایی متوازن،
فیزیکی حرکتونه متوازن، غذایی رژیم ساتل او تنباکو او دخانیاتو نه استعمالول د زړه د ناروغیو په مخنیوي کې مرسته کولی شي. په افغانستان کې د زړه د ناروغۍ له امله د مړینې کچه څرګندنه ده، خو د روغتیا د نړیوالې ادارې WHO د معلوماتو له مخې د سړو پرتله ښځې په ډېره کچه زړه د ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. په افغانستان کې د اوږدې جګړې له امله تر اوسه د زړه د ناروغیو د درملنې لپاره لازمي اسانتیاوې نشته. د عامې روغتیا د وزارت د غیر ساري ناروغیو د څانګې رئیس ډاکټر حبیب وال امریکا غږ آشنا راډیو ویل چې یوازې په کابل کې د ګوتو پښمی روغتونونه د زړه ناروغانو ته خدمتونه وړاندې کوي. خاغلی اروال ویل چې د کابل بهر د زړه ناروغیو د علاج خدمتونه د نشپی حساب دي. په افغانستان کې د روغتي خدمتونو د کچې د ټیټوالي له امله د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس افغانان هر کال د 370 میلیونو امریکایي ډالر پورې پیسې د دغه هیواد څخه بهر په ګاونډي هیوادو او په ځانګړي ډول په هند کې په خپل درملنه مصرفوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم نن په کابل کې د افغانستان د طبي شورا د پرانیستې مراسمو کې د وینا پر وخت دغه سوند ته اشاره وکړه. ویل چې اوسنی روغتونونه او کلینیکونه چې فعالیت کوي د خلکو اړتیاوې نشي پوره کولی. هغه د عامې روغتیا وزارت ته لارښوونه وکړه چې د روغتونونو د اصلاح، ډاکټرانو او مسلکي نرسانو مناسبو حقونو د تعین په برخه کې کار وکړي. ښاغلی غنی ویل
نقطه اول یک حلقه ارتباط است.
لومړی نقطه د اړیکو یوه کړۍ ده. هیوادوال، ډاکټر، روغتون، درملتون او دولت نن د دې کړۍ په هر برخه کې مونږ یو بنیادی ستونزه وینو. زموږ لومړی مسله چې دا یوازې افغانستان ته ځانګړې نه ده، هغو هیوادونو چې اوږدې مودې لپاره په بحران کې کیسه پاتې شوي مونږ په دې نه پوهیږو چې څوک ډاکټر دی او څوک نه دی.
کی ډاکټر است، کی ډاکټر نه.
جمهور رئیس غنی ویل چې درملتونونه او ډاکټران د بې کیفیته درملو په قراردادونو کې شریک دي، چې دا بهیر نور ورته د منلو نه دی او باید پای ته ورسیږي. جمهور رئیس غنی همداشان ویل چې باید په اړوند قانون کې بدلون راوړ شي تر څو د خصوصي ټول په ګډون او پانګونه شبکې درملتونونه رامنځته شي او قانون د نقص په صورت کې له سرغړونکي څخه د فعالیت جواز واخیستل شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویل چې فعالیتونه د روغتیا پوهنې او لوړو زده کړو په برخه کې بسنه نه کوي او باید په دغه سکتورونو په وضعیت کې هر اړخیز بدلونونه راوړل شي. جمهور رئیس غنی ټینګار وکړ چې په ویکوي برخه کې باید زیاته هڅه وشي او په مالجوي برخه کې شته بنیادي ستونزې حل او د خپل سر او غیر تخصصي تجویزونو مخنیوی وشي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د امریکا جمهور رئیس سبا د پورتوریکو د طوفان ځپلو سیمو لیدو ته ځي او د افغانستان د ملي اردو د معلول لوبغاړو قهرمان ټیم هیواته ستون سو. خوس براسو چې د متحده ایالاتو پولیس وایي په لاس ویګس کې د سټیفن پیداک د ډزو انګیزه لا نه ده تشخیص شوې، چې پکې لږ تر لږه 50 تنه وژل شوي او شاوخوا 600 تنه زخمیان دي. د مشکوک بریدګر ورور وایي چې د هغه په دې کار باندې کورنۍ حقه حیرانه ده. جمهور رئیس ټرمپ دا عمل یو خونړی اقدام وباله. جمهور رئیس ټرمپ به سبا لاس ویګس ته ولاړ سي او د پیښې د ځای څخه به لیدنه وکړي، چې د امریکا په معاصر تاریخ کې تر ټولو خونړۍ پیښه بلل سوې. په دې باره کې پام وکړئ. رپورټ:
4 کلن مشکوک بریدګر د هوټل په کړکۍ کې سوری جوړ کړی و او له 2.5 منزله یې په کنسرت کې پر 22,000 راټول شویو خلکو باندې ډزې وکړې. عیني شاهدان وایي فکر یې کاوه چې اورلوبې ترسره کیږي، خو کله چې پوه شول چې ډزې دي نو وارخطا شول.
ځینې پنځمکه لوېدل او ځینو چغې وهلې او منډې وهلې. مونږ هم منډې وهلې. زه تر اوسه پورې مطمئنه نه یم چې هغه د رښتیا مرمۍ وه.
جمهور رئیس ټرمپ او مرستیال جمهور رئیس مایک پینس د خپلو میرمنو سره د دوشنبې په ورځ ماسپښین په سپینې ماڼۍ کې د دې پیښې قربانیانو ته د درناوي په رسم څو شېبې چوپتیا غوره کړه. جمهور رئیس ترامپ امر وکړ چې په متحده ایالاتو کې دننه او د باندې د امریکا بیرغ نیمه ځوړند شي. د دې پیښې سمدستي وروسته خلک د پیښې زخمیانو ته د وینو ورکولو لپاره په قطار کې درېدلی وو.
د هغو خلکو خاطرې به هیڅ هېرې نه شي چې د کرکې نه په داسې ډک برید کې ژوند له لاسه ورکړي. د هغو یاد به تل زموږ په فکر کې پاتې وي او د امریکایانو د نه ماتېدونکې روحیې یادونه به کوي.
داعش د خپل خبری ویب سایټ اعماق لاره د دې برید مسولیت واخیست او وی ویل چې بریدګر په دې ورستیو کې اسلام ته اوښتی و، خو څیړونکو د مشکوک کس او د داعش ترمنځ هیڅ ډول اړیکه نه ده موندلې.
هغه په دې اقدام کې یوازې و، زه نه پوهیږم چې د دې پیښې څنګه مخنیوی کیدای شي. هغه د نړیوالو ترهګرو سره اړیکې نه درلودې.
د سټیفن پدوک کورنۍ هغه یو شتمن سړی معرفي کړی چې قمار یې خوښېده، خپلې مور ته یې توفې لیږلې او هیڅ ډول جنایي سابقه نه لري.
زما ورور دا کار کړی. دغه خبر داسې ټکان راکړ لکه ویشتلی یې چې اوسو. که هغه زما ماشومان وژلي وای دومره به حیران شوی نه وای.
په امریکا کې د وروستۍ خونړۍ پیښه دا بحث راپارولی چې څنګه د دې ډول پیښو مخنیوی کیدی شي پرته له دې چې دا مسله سیاسي بڼه غوره کړي. کارپوهان وایي په کنسرت کې د بکسونو تلاشي دا تضمین کولای شي، خو د لاس ویګاس مشکوک بریدګر د هوټل له خونې ډزې کړې دي.
دا یو جلا اړخ لري. د کنسرت ځای په هیڅ ډول نشوای کولای چې د هوټل هغه کوټې ته د خلکو د ورتګ مخه ونیسي چې د کنسرت ځای ته مخامخ دی.
ویل شوي چې بریدګر د هوټل یوې کوټې ته له ځانه سره 13 ماشین ګڼې وړي وې. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي په عامه مراسمو کې د بل ورتګ ګواښ په اړه اطلاعات نشته، خو د ځینو عامه ځایونو په مراسمو کې اضافي امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
که څه هم په افغانستان کې پر شیعه مسجدونو او تکیخانو د داعش د ډلې وروستیو بریدونو په دغه هیواد کې د مذهبي اختلافاتو د رامنځته کېدو اندېښنې پیدا کړې دي، خو په کابل کې سنی او شیعه کورنۍ چې له کلونو راهیسې دوستانه اړیکې لري وایي چې مذهبي اختلافات په افغانستان کې ځای نسي موندلی. دوی وایي چې هر وخت د یو بل په غم او شادي کې شریک دي او له یو بل سره مرسته کوي. د دغو کورنۍ غړي وایي چې ترګر شیعه او سنی نه پیژني او یوازې د ویرې خپرولو لپاره بریدونه کوي. په دې باره کې حکمت سروش د کابل په کابل کې د یوې کورنۍ سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
ډیری په دې باور دي چې داعش هڅه کوي په کابل کې پر شیعه مسجدونو او تکی خانو په ورستیو بریدونو په افغانستان کې د مذهبي اختلافاتو اورته لمن ووهي. خو د کابل په یوه کور کې راټولې سوې دغه کورنۍ چې له کلونو راهیسې دوستان دي وایي چې دوی هیڅکله مذهبي توپیر په پام کې نه دي نیولی او هر وخت د یو بل په شادي او غم کې ګډون کوي.
دغه اوس کوم ستونزې سره پیدا شوي د مثلا هغه د روشنایي په دغه باندې په مظاهره چانو باندې کوم برید وسه، امام زمان مسجد کې کوم برید وسه، تورستی یا هغه ورځې د خلیفۃ اللہ کې سي په هغه باندې تکی خانی سره یو برید وسه. دا ټول تورستی بریدونه دي او ترور نه شیعه پیژني، نه سنی پیژني، نه مذهب پیژني، نه دین پیژني. دغه یوازنۍ مخه د وحشت خپرول دي، دهشت خپرول دي او غواړي په دې توګه بل اخر خپل شوم هدف ته ورسیږي.
محمد یحیی مرزا وایي چې له احمد ضیا سره له 15 کلونو ملګرتیا لري، یو ځای زده کړې کړي او هر وخت یو بل مرستې ته رسیږي.
ما د روسیا رفت آمدای فامیلی داریم.
موږ په ودونو کې کورنۍ تګ راتګ لرو. خدای دې نه راولي د یو بل په غم کې ګډون کوو، غم شریکی کوو او هغه ټول رواجونه چې په افغانستان کې شته په هغه کې یو له بل سره برخه اخلو او یو بل ته لاس ورکوو.
دوی وایي چې د ترهګریزو بریدونو پر مهال روغتونونو ته تللي او ټپیانو ته یې وینه ورکړې او دې ته یې هیڅکله نه دي کتلي چې برید پر چا سوی.
خانمای هستن، از برادرای ما هستن، اهل تشیع هستن.
اهل تشیع و میرمنې دي، زموږ اهل تشیع ورونه دي. موږ پر یو میز ډوډۍ خورو، چای څښو، دوستانه خبرې کوو، تر خپل وسه مرسته ورسره کوو او کله چې مو مرستې ته اړتیا پیدا شوي له اهل تشیع ورونو مو مرسته غوښتي.
دغه کورنۍ وایي چې خپلو ماشومانو او تنکي ځوانانو ته هم دا روحیه ورکړې چې یووالی وساتي.
زمونږ په ښوونځي کې مختلف خلک سنی او شیعه، دا هیڅ موږ ته مهم نه دی چې سنی دی او شیعه. موږ خپل کار کوو او هیڅ دې ته مهم نه دی چې سنی زه تا ته دا کار نه کوم، ته شیعه زه دا کار نه کوم.
دلته راټول سوي دوستان وایي چې د افغانانو ترمنځ ټولنیز اړیکې او دوستي به هیڅکله پرې نه ږدي چې مذهبي اختلافات په دغه هیواد کې ځای پیدا کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
قدرمن اوریدونکو نن د امریکا د کانګرس د پوځي قواو د خدماتو کمیټې یو استعمایه غونډه درلوده چې پکې د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د دې غونډې مهم ټکی به وروسته واورو، خو اوس به راسو د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې په تیرو درو کلونو کې افغان حکومت له دغه سکتور څخه 50 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي. نور تفصیل زموږ د خبریالې لیمینیازي په راپورټ کې واورئ.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکو د سېشنبې په ورځ خبریالانو ته د دغه وزارت د درې کلن ریپورټ په اړه د معلومات ورکولو پر مهال وویل چې افغان حکومت په تېرو دریو کلونو کې د مخابراتو له سکتور څخه 50 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي. د دغه وزارت سرپرست شهزاده روبی وویل د دریو کلونو په موده کې د مخابراتو د سکتور عواید 60% لوړ شوي دي.
مجموعي عواید سال 1395.14.6 میلیارد افغانۍ
د 1995 کال د عوایدو شمیر 14.6 میلیارد افغانۍ وي. د 1994 کال عواید 11.1 میلیارد افغانۍ وي. د 1993 کال عواید 8.9 میلیارد افغانۍ دي او د سږ کال د عوایدو شمیر د سنبلې تر پایه 8.8 میلیارد افغانۍ ته رسیږي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي یاد عواید د مخابراتو له سکتور پوست او افغان تلکام مخابراتي شرکت له لارې لاسته راغلي دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د شمیرو له مخې تر دې مهاله د مخابراتو په سکتور کې شاوخوا 3 میلیارد ډالر پانګونه شوې ده. دغه راز د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت چارواکي په افغانستان کې د انټرنیټ د پراختیا څخه خبر ورکوي او وایي چې اوس مهال شاوخوا 5.5 میلیون وګړي په دغه هیواد کې له انټرنیټ څخه استفاده کوي. د افغانستان د اترا ادارې مشر وحید عزیزي وایي دوی پلان لري چې تر 2028 کال پورې 50% وګړو ته د انټرنیټ
ما باید که حد اقل 50% نفوس افغانستان
موږ باید لترلګه د افغانستان 50% وګړي انټرنیټ سره وصل کړو، خو چې ګټه ترې واخلي موږ ته مهمه ده چې تر 2028 کال پورې به دوی ترې ګټه پورته کړي،
نفوس افغانستان از خدمات انټرنیټي استفاده کنن.
خلک هم د مخابراتو په برخه کې له حکومت څخه د ښه کار تمه لري. د کابل یو اوسیدونکي نوید څخه مو د مخابراتي خدماتو په اړه وپوښتل.
زما غوښتنه دا ده چې د انټرنیټ د نورو الکترونیکي خدماتو د لا اسانتیا لپاره حکومت په داسې میکانیزم باندې کار وکړي چې خلک هم راضي کړي او د راضي ترڅنګ هم خپل منافع په نظر کې د خپل منافع ترڅنګ ښه خدمات خلکو ته وړاندې کړي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د شمیرو له مخې د افغانستان نږدې 90% نفوس د مخابراتي خدمتونو تر پوښښ لاندې راوستل شوی او شاوخوا 20 میلیونه وګړي له دغو خدمتونو څخه ګټه اخلي. مخابرات او ټکنالوژي په افغانستان کې د عایداتو عمده سرچینه ده چې په تېرو کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی او زیاته پانګونه ورباندې شوې ده.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د افغانستان د ملي اردو معلول لوبغاړي د کاناډا په تورنټو ښار کې تر یو لړ ورزشي سیالیو وروسته نن بیرته کابل ته ستانسول. زموږ همکار رحیم ګل ساروان د دغو لوبغاړو د هرکلي لپاره د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر ته ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د حامد کرزی په هوایی ډګر کې د انویکټوس له سیالیو د راستنه شوو معلولو سرتیرو تود هرکلی. و هغه معلول سرتیری چې د کاناډا په تورنټو کې له انویکټوس سیالیو 2 مډال ګټلی خپل کور افغانستان ته نن راستانه شول. دغه افغان سرتیرو له 3 مډالونو 2 مډال خپل کړي، یو د نقره او بل هم د برونزو. د ملي دفاع د وزارت سرپرست جنرال طارق شاه بهرامي وویل د اردو دغو معلولو سرتیرو د پام وړ لاسته راوړنې لرلي او ډکې منګولې وطن ته راستانه شوي دي.
د اتل اردو اتل معلولین وشو کولای چې د قهرمانی لقب واخلي او د غوره او بهترین ټیمونه هلته دوی وځلیږي.
د کاناډا په تورنټو کې د سپتمبر له 23 نه تر 30 پورې د انویکټوس د لوبو سیالۍ ترسره شوې. په دغه سیالیو کې چې د 1500 هیوادونو نه 1550 معلولو سرتیرو لوبغاړو برخه اخیستې وه، په دریو برخو پاور لفټینګ، رولینګ او والیبال په سپورتي برخو کې افغان لوبغاړو په دغو سیالیو کې ګډون کړی و. محمد عیسی اکبری د سپینو زرو او نصیر احمد د برونزو مډالونه ګټلي دي. محمد عیسی اکبری چې د پاور لفټینګ په برخه کې په دغو سیالیو کې ګډون کړی و، وایي نورو معلولینو ته هم ډاډ ورکوي چې هر څه کولی شي.
هر یو ورشه کولای شي بغیر د دینه چې په ماربو کې او په ساته جبو کې جنگ دل بغیر د دینه هم کولای شي چې نور د ساورت په ورزش با بارک پارسا کې یا د نور هغه کې هر چې دی کولای شي چې وند واخلي او هر څه دی کولای شي.
ځینې نور لوبغاړي بیا وایي چې له دغو سیالیو ښې تجربې ترلاسه کړي دي.
انشاءالله تجارب خوب را گرفتیم.
له هغه ځای مو ښې تجربې راوړې. که په 2013 کال کې ولاړ سو زموږ معلولین به ډېر لاسته راوړنې ولري.
د انویکټوس لوبې په 2014 کال کې پیل شوې. دا لوبې د برېټانیا د شاهزاده پرنس هری په ملاتړ پیل شوې. افغانستان په دې لوبو کې دوه واري مخکې هم برخه اخیستې وه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مو هم وویل، نن د امریکا د کانګرس د پوځي قواوو د خدماتو کمیټې یوه استعمایه غونډه درلوده چې پکې د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې. د دې استعمایه غونډې مهم ټکي به زما همکاره شایسته سعادت لامی ستاسو سره شریک کړي. مهرباني وکړئ.
مننه شافیه جانې. لکه څنګه چې تاسو ویل، جنرال جیمز ماتیس په استعمایه غونډه کې مهمو ټکیو ته د افغانستان په اړه، د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت په اړه اشاره وکړله. یو څو ټکیو ته به زه ورشم. دغه یوه مهمه خبره پکې دا و چې د نویو ستراتیژیو په رڼا کې به په افغانستان کې 15 هیوادونه خپلې نظامي او روزنیزې هڅې زیاتې کړي چې پکې د ناتو همکار هیوادونه شامل دي. هغه ویل چې زموږ مقصد د افغانستان ثبات دی، او د هغه افغانانو ترڅنګ به موږ هم د هغه په ملاتړ او حمایت مبارزه کوو چې دوی سولې ته متحد دي. هغه ویل چې افغان حکومت او افغان پوځي ځواک به په جګړه کې مخکخ وي، یعنی پریکړه به د افغان پوځي ځواکونو په لاس کې وي، او هغه ویل خو موږ به د هغه ترڅنګ ووسو، موږ به د هغه ملاتړ ته دوام ورکوو. هغه دا هم یادونه وکړه چې ولسمشر غنی په ملګرو ملتونو کې ویل چې افغانان ژمن دي چې خپل جګړه په خپله پر مخبوزی، او هیڅوک باید د دوی په ورتیا کې او په دې مسلې کې په دوی شک ونه کی. ولسمشر غنی هغه ویل چې له فساد سره د ولسمشر غنی د مبارزې ستاینه وکړه، او ویل چې ولسمشر غنی له فساد سره مبارزه کوي، او وایي چې د بری د پاره مهمه مسله همدغه د فساد سره مبارزه ده. جیمز ماتیس ویل چې زموږ نوې ستراتیژي طالبانو ته دا څرګندوي چې یوازینی مشروع لاره قدرت ته له افغان حکومت سره مذاکرات دي چې باید طالبان ورته غاړه کیدی. دا بس په لنډه توګه هغه مهم ټکی و چې موږ غوښتل قدرمنو اوریدونکو سره اوس شریکو. خو په دې اړه به نور تفصیلي معلومات په راتلونکو خبرونو کې وړاندې کړو.
کورمودن ډېره مننه.
د سو مهمو خبرونو سرخط لرو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي دي چې د ملک د روغتیا د سکتور په هر برخه کې ستونزې موجودې دي، او دا ستونزې یوازې په افغانستان کې نه بلکې په هر جنگ ځپلي ملک کې شته. جمهور رئیس غنی نن د افغانستان د طبي شورا د پرانستلو په موقع په وینا کې ویلي دي چې د افغانستان په شمول په هر ملک ستونزې شته، خو علاج په کار دی. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتونکو ګروپ خبره ده چې د تیرو میاشتې په نسبت د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان د ولسي خلکو په تلفاتو کې دوه برابره کموالی راغلی دی. یو مشکوک و سوال د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د سنیګر هوایي میدان ته نږدې د ملیشو په اډې باندې برید کړی دی. د متحده ایالاتو پولیسو په لاس ویګاس کې د بریدګر د ډزو انګیزه لا نه ده تشخیص کړې. د هسپانیا د حکومت لخوا د کتالونیا د خلکو د ریفرندم د ردولو نه وروسته نن په هسپانیا کې ځینې کارګرانو اعتصاب کړی دی. داعش ادعا کړې ده چې په سوریه کې پرونی حمله دوی کړې ده. سپینې ماڼۍ ویلي دي د شمالي کوریا سره یوازې او یوازې د درې امریکایانو د خوشي کېدو په خاطر د خبرو سره علاقه مندي لري، او یو شمیر مطبوعاتي رپورټونو د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نږدې کسانو په حواله خبر ورکړی دی چې امریکا ممکن د کیوبا د حکومت نه وغواړي چې په واشنگټن کې د خپلو ډیپلوماتانو شمیر کم کړي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ دا خپرونه پای ته ورسیدل. خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې دوام لري. تاسو کولی سئ چې زموږ د خبرو اترو پروګرام ته په 00120219 11 باندې، او یا هم زموږ په محلي شمیره په 0900010 او 0 او یا باندې زنګ وهلی سي. هیله ده چې زموږ خبرونه واورئ.